سب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ او جګړو ته نه ځي.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي.
دا څلور پنځه شپې کې اسراغلي یو دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاتې دي.
بې وزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاس ګاډی وچلوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کوم دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. راځي تر هر څو وړاندې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولای شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له وی امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم ویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی وو ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشی سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې له خاغلی قریشی سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخ همکارۍ هیله څرګنده کړې. خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې پر 24مه به دا کانفرنس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریسته په کتو د کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د چهل مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دی له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختریزې ډلې بل سبا د اپریل شلمه حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12مه د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان دې ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخه کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي وشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنه مو له ازادي راډیو نه واوریدل کې چیرته تر پای را سره پات شي. دوا اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلینکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هیواد بیا تر هغه پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه ګواښ اوس نورې سیمې ته لیږدلی دی. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هیواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړي او زیاته کړه چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هیواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېل شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللی او ویویل
in Afghanistan whether it's the Taliban or anyone
else. په نهایت کې دا د هیڅ په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر شي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک شي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او نه غواړي چې منځوي شي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل شي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان ورته چمتو کړی دی.
و مور دل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګه کړې. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرهباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نورې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو، هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا یې ماینونه ایښېدي، هر څه بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلی یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شی نه ته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی او څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکو، دا مورچې پخکې نن جې را خلاصوی، اون په غلا جن راغلی راتښتېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل،
قرهباغ بازار کې کور ده، له جنګه راوتلي نن درې څلورمه ورځ جنګ ده، کورونه هم طالبانو ونیولل، دهلته غزني ته راغلي، نه یې کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. خدای لام اخیستې ده، بس تاسې حکومت لام اخیستې ده، که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي، دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو، بیا هر شی مورې پاته دي، کورونه مورې پاته دي، مالونه هر شی مورې پاته دي، سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي، چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرهباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 13 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل، د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامد کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کېږي، د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سره میاشت ته ورسپارل شوې ده ترڅو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سېشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترینګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له هم د افغانستان د جګړو لکبل په تاریخ جن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیک لپاره د لاس گاډو یا کراچۍ او ګرځول معمولا د نارینه وکړ دی، خو په ځینو حالاتو کې خځې هم له بیوزلۍ له لاسه اړ شوې چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس گاډۍ ګرځوي او په دې توګه خپل کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاس گاډۍ وګرځوي. میړه شاوخوا نه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورته غاړه شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېرې ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونزو سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وای د مزدورۍ په لږې ګټې لستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوروړی یم. کله خرما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس گاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښ یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نه شي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1500 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپانې په افغانستان کې دی او په خوانی امریکایي سرتیری لیکنه خبره کړې چې وایي امریکا افغانستان پرېږدي، خو هغه کسان به چې هلته یې کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغو شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوې دوراني ماموریت تر سره کړی. هغه ویلی لزګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي ډیپلوماټیکو او پراختیاي چارو کې په افغانستان کې دند تر سره کړی. په لیکنه کې راغلی لکلونو ماموریت روسته امریکا افغانستان پریګدی او اوس دا پښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه وو او کدا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټول قرباني ځای شوی دی. د لیکنې لیکوال شل کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن یې افغانستان ته ځي او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډاکو سړکونو کې یې ماموریت وریادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغاني بوډۍ ښځې موسکا یې یادېږي چې میړه یې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نشول. د جګړې برخلیک چیرې رسېدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی پونوم دی افغان کډوال خلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی د هغه شپې خاطره به هیڅ کله هېره نه کړي چې پولیسو دال لزګون نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې لکام څخه موټرو کې پورته کړل او په وساړه ځنګل کې پرې خودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه محل ولسکلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغه شپې وتلی هغه وایي اوس هم خپل هډوکو کې د هغه سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سخت قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید لنیک مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی. په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوګدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسیدلي او لسګونه نور افغانان د سفر په اوګدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تریتم شوي دي. مخاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاړه په نورستان کې لا هم خلک د سرویو لوړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او ورونو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د سرویو لوړیو جوړیدونکو کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د وسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو محل د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتک په برخه کې شته ستونزي. د دې سبب شوی وی چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ون رسیږي. هغه محل د دې غرنې سیمو دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپل ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوه او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو خارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه لوړی او جامع جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر وسیدونکو راته وویل د څاروي لوړی او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود او پالي. خو د څاروي وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامع جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجاد راته پاړه وویل
موږ ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دا غن ورسته په صابون باندې داینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شو یو هغه ویران شو باندې دا بیلې تار تار هغه ورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې غنسته یو یو غونډاره را اخلي. هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي دا غن لیک ډبل غوندي چین او هغه بیا اور د پاره استعمالای.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوختوي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکې صاحب داد همدرد وایي له وژغن و وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومی شورا غړی او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل
دا خلک چې په غاړه دا چې درې خوري دا زمونږ رواج کړي اوس هم دي چپن لرو تر تاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وای په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وای په خوا ټولو خلکو همدا لوژغن او وړي او جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابه مالداری او پانګه زیاته و، هغه به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یو جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکول لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصر او ماشيني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنۍ هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او روسیې وروسته اوس د چک او روسیې اړیکې هم خړې پړې شوې دي. دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواده د روسی ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ورکړ، روسیې هم ورته غبرګون ښودلی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکۍ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د دې اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بیا اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتجسلاو پیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسیې غبرګون و. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړه د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې څونه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي یې اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماټانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن و او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دې امکانات لري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې پر ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د 40 مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال وشوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه. هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یو چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې در لګ تر لګه درې تنو د وژلو خبره کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي دي. او واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خورو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی دی. کچېره غواړی چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولې یا یو اوري زموږه وی پانه ته ورشي پته ده azadiradio.com. اوس هم لجمن سره راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مهیروي.
د انصاف په لټه کې یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلامونه مو ومنه. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باورې چې د ننګرهار ولایت د نازیانو لولسوالین د تخویتی پولیسو دو کسانو ولی محمد او انعام ګل ازادي رادیو ته ویلي چې سلور میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. لومړی به د نازیانو د ولسوالۍ نه ولی محمد په خپل وایي چې ستونزه یې څه ده؟
ولی محمد ما د ننګرهار ولایت د نازیانو له فعالیت څخه اړیکه نیولې ده.
څه مشکل دی؟ سو
مشکل هم دا دی چې د زمونږ نازیانو له فعالیت محلي پولیسو او زمونږ په تکریتي پولیسو باندې تبادله شوی. مونږ دا څلور میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه نه دي اخیستي. مال چې مونږ معلومات وکړو خپل ټولو خلکو سره دا خبره شریکه کړه چې زمونږ دا ماشونه لا تر اوسه پورې هیڅ پاتې نه لګېدلې. روژه راغله اختر راغله زمونږ ماشومان هیڅ نه لري. مونږ دې په هغه کې چې دوه لپاره لګېو دا د فاميلي دغه چې دا د فامیل لپاره زمونږ دا ماشونه دي. مونږ خپل کاره کم شو څنګه روکې شپې سبا کولای شو پراته یو د خلکو خدمت لپاره د وطن خدمت لپاره خو نه دغه کومه تنخواه په خپله چې مونږ کړو دا د زمونږ خپل فامیل لپاره چې دغه فامیل مو ته ضرورت لري او په غیر دې مونږ مشکلات نه حل کوي.
څومره وخت کېږي چې د محلي پولیسو نه رسمي پولیس شوی؟
زمونږ د جدي اول نه تر اوسه پورې مونږ په تکلیفي پولیسو باندې تبادله شوی. جدي په اول باندې
د دې نمخ کې د ما شغستو چې محلي پولیس وي.
او او محلی پولیس یو هغه مخ کې ما شخصه محلی پولیس ما شم روغه خسته او ما شم تقریبا مونږ یو پندوس کسان مونږ ما شم لرو
نو دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دی
قومندان سره شریک کړی قومندان سره راته یی چې دا به برد امریکایانو کار دی د سیستم هغه دی او سیستم کې مونږ ځان داخل کړ او سیستم کوم راته چې دې میاش کې والا کېږي دې میاش کې والا کېږي مونږ ته هیڅ درک نه لګیږي تلیو مالی صاحب نو مونږ پختله کړي بل نه مونږ کړي بل نه اوس مونږه هیڅ معلومات نه کېږي مله زما معلومات خو دا څنګه چې مونږه ماشونه نه لرو
کله تم سمره دي چې دا ماشوم نه دی اخیسته
مشکلات هم چې رښتیا خبرې ډیر زیاتې یو میاشت پړی تیر کا دو میاشتې شي درې میاشتې شي د ان تر څلور میاشتو پورې ورسېده مونږ دلته دکاندارانو ډیر زیات دکې یو دکانونو کې سوداګانې کړي دکانو سوداګانې چې مونږ له ماشو بدل کې راکړي چې ماشو والا شي مونږ له پیسې غواړي په اوسه پورې تقریبا مونږ دغه څلور میاشتې وشو چې مونږ ماشونه نه لرو دکانو طرف هم ډیر زیات قرضدار شوي وو خو نن ډیر زیات آزاد یو نورم څه لرو رمضان میاشتم راغله روژه
ستا مشکل به ورسو
او صحیح شو ډیره مننه الله ژوند دې لره خوشاله اوس
اوس به د همدغه سیمه د تقویتی پولیسو د قطې د یو کس انعام ګل خبره واوري چې د سستونز لري
مشکل دا در تلور نه چوسه تنخواګان نه والته کی
رسمي پولیس او محلي پولیسو کې
محلي پولیسو به دا تقوی رسو په نامه باندې واړول کډنن ویله
سو مشت کیږي چې د محلي پولیسو نه اساسي پولیسو ته راوړولې
تلور نه شي اندازه باندې
ماشه نه ده درکړې په دې سلور مشتو کې
نه ورځانه
دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړي د سي مقامات ته ورغلي استي
مونږ د جلال آباد له تلیو تر د اپ سیستم غلم ورغلی وو او خپل کمانډان د امنیت نه ځان مثاله له هغه ته مونږ یې متمدانه ته میلی دی او تر کوم څه در پر تام دی هغه ته مونږ خپل وینا کړی ولې چې زنګ کار
سی ویلې
هغه دا چې نه والا کړي مخ را پورونه ورکړي تاسو دا باندې کنو
نو اوس هم وظیفه کې
وا اوس وظیفه کې ما وظیفه کې ما دا اوري
او اورم اورم
اوس په وظیفه کې برحاله پورتو کې پراته کنه
ها مخ کې چې محلي پولیس وي سلور مېشت مخ کې چې ته محلي پولیس وي هغه وخت کې د ما شغستو
هغه نه مخ کې د درته خاګان د اډب کې د درته خاګان راکړې چې لاته لاړ ما پور مې هم راځه کې کړې اسناد را کړې یو ولا سوای کې چې خپل خپل باندې سواد نه لرم وروره په ګولې تم په لښاله کار د کوم کار د لابات کوم دانې ته کو جلدی زړه ملالو دین بیا راغلو بیا لاړو راغلو چې ته کوم څه غواړې باندې موږ ورګولې چې ته دل انځا کې تا پیرا ته نقصې د لیدل کې نه ته نه چې خپل دې په تل اخته تاسو کوم مشکل نشته برحال افکار یې د ته خپل دې په لاله شو څنګه اړ یو اسکر چې د مکتوبونه راوړي کوم دانې ته پر نه جانو له سوال ته ورته چې راوړو موږ مکتوبونه راوړو دا په څو نو کله سلاګان ما غیر تر سلاګان نه دی بدل شوی مونکو خدات نه و ام په دغه ښکار ده چې پښه
د کورنۍ چار وزارت خو مخکې لدی ویلی و چې غیاو سیستم روان کړي د بایومټریک سیستم چې دا ختم شي ماش به ورکول کیږي ستاسو دا سیستم شروع شوه
بایومټریک چې بایومټریک مو کړای بایومټریک ما وک په کوم ځای کې ورونه او بایومټریک مون کړای د وځه بایومټریک کوم بایومټریک کوم هغه مون کړی او زه هر یو شي هغه کومه ساتي وره کې ما دا کړی کومه زه دې را دې مکتوبونه هغه کوم خپل کومندان د امنیت لپاره وړي هغه چې ورکړي به یې خېږي
خسته مشکل به ورسو
زه خو نه ما ډیر اسکر دي د افغانستان کې تاسو کوم راپورونه کوي ډیر اسکر دي زمونږ
ها ستا مشکلات به ورسو
الله مې زته کوي زه تاسو سره
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قومندان لوایاند خاغلی فرید خان سره شریک کړه د نازیانو د ولسوالینه تقریبا د سلويختو پولیسو په نمائندګۍ یو پولیس ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا سلور میاشتې کیږي چې دوی ماش نه دی اغسته د دې ماش د ورکول د پاره ست تدابیر شته
دا ماش نه خلک دا د وزارت د خلکو په پاره په ډول مشکلات
او څه دي فرید خان کده مخ دی طرف ته لګواړو یا وازم جړ شو
دا ماش نه دی دا د ټریک مو په ورکې هغه خوب شي مشکل لري ارمز کې لري نو هغه لري هغه ماشه هغه چې بایومټریک یو شي ماشه ورکې
نو دا د بایومټریک پروسه به کله ختميږي
نو شروع نه جریان لري نمبر په نمبر راغوار یاره له سوالې نه راځي بایومټریک کیږي
یعنی تاسو دې ته اطمینان ورکوي چې د بایومټریک خلاصي نو ماشونه به اجرا شي ها
پدی کې نه کیږي لګا عجله وشي زکه چې روزه راغله او بیا ور پسې اختر راځي د دوی مشکلات بزياتی پیسو ته به ضرورت لري لګا عجله نه کیږي پدی کې
ما سیستم خو مرکز لکی
یعنی تاسو تعقیبوي
تعقیبو سره مشهدي کړی دي دا ځینټ خراب دي څنګه به جوړ کی
دا د تشويش نه کوي دغه پولیس ماشه اتمن را رسیدي
ماشه را رسیدي البساد وړه کې اور کې مشکل دا چې په سیستم کې ده سم وخت کې انټرنیټ دی خو نه دی جوړ هم پلان دی
ډیر زیات تشکر
مهرباني
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالین د تقویتی پولیسو لقتینه ولی محمد او انام ګل چې دوړ پولیسان دي ازادي راډیو ته وویل چې سلور مشتي کېږي تنخاګانې نه دی اخستي او د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانې ویان خاغلی فرید خان وویل چې په ټول افغانستان کې د تقویتی پولیسو د بایومیټریک سلسله روانه ده د نازیانو د ولسوالۍ د تقویتی پولیسو د بایومیټریک سلسله هم شروع شوه او ډیر ژر به بشپړ شي خاغلی فرید خان وویل د دغه پروسې له ختمېدو سره به دغه پولیسو ته تنخاګانې ورکړل شي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسوی عزیزانو د خبرونې ګرانو بنوالو ته سلامونه او شهلی وړاندې کوم او تاسو د بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر شان تاسو ته وړاندې کوم په سر کې ولنډ یادونه کوم چې تاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې پریږدي موږ یې هر مره خبرو خو کله کله ځینې پیغامونه تخنیکی ستونزې لري مثلا دا چې تاسو د ژغ کیفیت ډیر ضعیف او یا هم دا چې تاسو پیغام بشپړ نه وي ثبت شوی نو ځکه موږ نو څه کولای چې دغه ډول پیغام خپور خو لنی کمرغه د دغه ډول پیغامونو شمیر زیات نه دی نو په دې هیله چې تاسو پیغامونه موږ ته په صحیح او بشپړ ډول راورسیږي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی تاسو د هغو پیغامونو په خبرولو پیلو چې د پیدا شوی عزیزانو په حق معلومات راکوي
د دې راځي ټول امکاران او رجنګ ته سلام علیکم فزای محمدی صاحب افغانم د کندهار ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ محمدی صاحب افغانم دلته موږ یو څه پیدا کړی دی د ایرمن دی نو د نوم نفیس د کولادی نو په چیرې کورنیز ما جغوري کې چیرې قربان ما جغوري راځي خپل کوښنۍ دی بوزي ځکه یو مې شافه تل د دې مشره سره دی ای زه خپل قوت ډیر ډیر دی نو خامخا کې چیرې کلیوال خپل کوښنۍ په تمه دی نو راځي خپل کوښنۍ دی بوزي په دې هم چې زما پیغام نشر شي زه به خپل ټلیفون شمیره مو وایم 0 4 1 9 8 2 10 8 2
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته ورسیږي ما یو کښنه ماشوم پیدا کړی رسول الله شهر کې په هلمند کې جناغا نومې پلار په جناغا ورته وایي پلار نومې شرالیا کا دی دا اخ نومې یکمت نومې دی د یکمت روز سردار نومې دی ما په هلمند شورګا شهر کې پیدا کړی دی دا لس دوه تورې ذکر چې ما سره سره دی د سره رخصینه د بور کالی دی او په کړي چمپالې بپښه دی او ګاندې روغ دی لستونې روغ دی هر سړی و کولای شي چې ما سره پردا شي نیرو باندې اړ کول نشي په پروا په پرتینځه پازنه دریو شپږ دوا بلوارې د شمیره تکرو ما په پروا په پرتینځه شپاژنه دریو بیا شپاژ دوا دغه زما شمیره ده بس هر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمیره باندې خبره وکړي وسلام
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ده شمس الله شرافت پیلان ده هلمند ولایت پناوه و لسوالی که وستیر رو خوبات که دو رزگان ولایت هم دلتا پا رزگان ولایت که دارو غفار پنامه نپار مرش پیدا کردی دی نو ده سلور نیم میش کیوش دزمر سر وستیر ری کار څوک د پاکله معلومات غواړي د 19 کال عمر لري نو زما درې د ټلیفون په داش مې راړې کوونی سي سلام چې مې را څه پروا ساو نه تلويش چې پر ساو وښه ته سلور ساو لاس یو ځل بیا داش مې څه پروا ساو نه تلويش چې پر ساو وښه ته سلور ساو لاس او روشن چې مې را څه پروا ساو شکر نیوي یو نیوي څه پروا ساو شکر نیوي یو نیوي دروازه دروازه السلام علیکم
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موز دلتا پکندار کې یو دانا کشنی پداګونی ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوال شي موز پداګا شمیرو باندې اړیکه ونیسي. موز تلیفون شمیره ده 0 1 0 5 3 9 5 3 3 5. تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 0 5 3 9 5 3 3 5. دا زموږ د تنه په لمبار دی. د هر مسلمان ورور وی کولای شي موږ ته په دغه شمیره اړیکه ونیسي. د خدای په امان و سلام.
سلامونه اونې کې وینې رنخ تاسو ته څوک چا اوري. زه پرهیز په سلام یو ماشوم دی دلته سیرو 15 کال دی نو خبر نشي کولای. تور جامې په غاړه دي شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی. په دې شمېره زنګ وکړئ 0 1 2 2 6 6 9 9 0 بیا 0 1 2 2 6 6 9 9 0. نو ما سره دی که هر چا وي او د چانه درک شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او راډې شي وي بودي په مخه مخه.
السلام علیکم. محمد جان اوکراین د غزنی ولایت مقر سلم یم. د دې ورک روټ مو پیدا کړی دی. زموږ سره د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې مو کول دی. د خو شماره د 0 1 4 2 3 3 3. یو لري بیا وایي 0 1 4 2 3 3. پیدا کړی دی چې کاږي پر واسکټ سخولي او سپین بوټي پخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا وغیرہ رسول کرمن اردن کا کارکون کو سلام علیکم. ہم دی ادم چر سلام کرم اردن کی جو جو خوش خوش علی زخت محمد خادم چری کی مندل د دلمن دلہ تو اشیر رسولی در کر دک رسیم چ خلی وجدا تو پیغام دار چ زمر قسم کی او کاست داوود په نامه تقریبا د دروش تل دشت کال کی ته پام دا قسم کی وسیج پام دسم کی گزارا کوي. دا داوود په نامه د دې پاسل کی خپل ځان ماری پکوي د ایرات ولایت د شندر رسولی او د خار د کړي پاسل کی دی وایي. نو کوم مومن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي. هم غواړي چې داوود پیدا کړي. کله د کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داس کړبان زما ځاګه ورې. نو زما د شمیره سره داړي کوم چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. بل شمیره زه ځان چې سره ما 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجی رادیو سے ډیر مننه کوم چې دا زمرش پیغامونه دی نشروی او زمرش د ورکو اجزانو په اړه معلومات راکړي. هغه زمرش ملګری چې ورکتوی په غواړه معلومات راکړي. موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی دا زاجی رادیو چې دا اعلانات موږ نشرول نو چې پیدا شوی دی. دا زاجی رادیو سره ډیر مننه کوم. هر ملګری کولای شي چې زاجی رادیو سره خپل پیغام پریږدي. نو یو ملګری دې زموږ د پیدا شوی دی ډیر مننه کوم. زاجی رادیو ډیر مننه کوم. د خپل عبد السلام یلم یارم د هلمند ولایت زاجی زمو د خدای په امان.
قدر مون اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د جنو پیدا شوی عزیزانو په حقله معلومات راکړو او اوس به ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په حقله را رسیدلي پیغامونه خبره کړو.
بلې السلام علیکم. زه نظام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ترهستان د ولسوالۍ د چوکاټو د خلکلي څخه. زموږ د اکا زوی دی په نامه د علاوالدین دی. د جمالي اکا زوی دی. د هندي اکا ملسۍ دی چې مشوره په همدې اکا دی. نن خانه کاری تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادارکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونه معلومات لري یا د ژوندي یا د مرګ موږ ته د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووایي. پر اویا شپږشته نه اتیا اته سوه درو اتیا او شمیره زل بیا 0 1 0 1 0 6 6 7 نه اتیا اته سوه درو اتیا وسلام. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاټو د کلي.
السلام علیکم. ما یو ورور دی نظر کسو دی د جمعګل په نامه دی د هلمند ولایت ګرنسر ولسوالۍ د کسابا د کلی څخه نظر ارچا په دغه باندې څو پیدا کړي ما سره دی په دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره 0005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زما مداوت لکندار ولایت د دغه سوالینا په وړاندې پوښتنه زما د زمان دی ورکړی او شباب د میګي یو انسان لاندې شمامت شه د شلو کالو ده د سنات ده د شکو کالو ده ہر مسلمان ارور سے شبابت لے نشانہ داغا بجنگ لڑے الگ تھے جو شولو کالو دی جرے نظر آگے دمک کے راشن کاشے واشے دی دادل کشمائی دی رشتہ جو کالو دی ہر مسلمان ارور سے پتہ بنے معلومات لگی شمار ہوئے بےزنگ رہ تو وہ اس کو خدا پہ مانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلم علی کو بول سی میں خدا کا تیزاب سے پرزم اچھی مجھے دو اروپ دوستان بے اروپ دوستان روزی جانانا کا زمین کے محمد شریف اللہ شاہ خان کے ہر مسلمان روز دبی پہ اپنا معلومات کے لیے مہربانی جمع حدیث مرسر بدوش میرا آئی ڈی کون سی صفر و صفر پنجہ وجیر سلور سلیر ہوا کیا صفر و صفر پنجہ وجیر سلور سلیر ہوا کیا چار مسلمان روز دبی پہ اپنا معلومات کے لیے دبی ردی تخمالنا و سلام کے احترام
کندھار ولایت اڑے کے دستور میں سر سمن سالیم نے طرح ولایت جو ولت سے جو نوش کی ضرورت ہے مان لا پنا میرے کو سمن نے بھی صافی دی جس گود لبانی دے کی بھی دے طرح ولایت ہے جو نوش کی ضرورت ہے مگر تی دی دے عثمان نہیں چلے سن لا دے ہا غور کر کے بھی معلومات لے دی نمبر دے ما تے جان دے پر وہ تو وا چلو دے
السلام علیکم روزگان چرچمے میں روز مخانہ میں کورونا درا کا سوالمات ہر مسلمان عروج کا معلومات د مارک د ژوند مشته دې په دغه شماره زنګ وي صفر و څلور اته دوه پنځه نه اته څلور درې او هر څو شرینې چې غواړي زه ورکوم موږ په درواغ خلک وایي وایي داسې زما سره دې فلانکۍ دي چې فارکۍ دي موږ د بند اورېدلې چې په ایران کې بندي دي هر مسلمان ورور ته که معلومات یې ما ته دې په دغه شماره زنګ وي و سلام ته احترام
خوره ده سره کومه د هلمند د ولایت څخه زما یو خوره دی ز خپل امام بجان مزم په نور می سګون میږي زما یو خوره دی راغولي په نامه دی د جشادیا کا زوی دی او د روغان ولایت په مزګان کې بیا د خودو د زغیتو دی نو دا پیغام سپور کړی چې موږ ته معلومات وشي او په پاکستان کې د نسبه کې کولی نه دره کا سوی دی او دا زما د ټلیفون شماره ده د کچیر یو څاته معلومات وته شي د شماره دی تاسو څنګه وشي صفر و چلور چلور درې و شپږ درې و نه د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایه صفر و چلور چلور درې و شپږ درې و نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده که هر مسلمان ور په دې اړه ده معلومات لري نو زموږ سره دې په دې اړه شماره باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ له مخې روزگان
بھیا السلام علیکم جانان یم دکاندار ولایت کسنگ زنگ کولی دی زما ورور دی چې څلور کال څلور نیم کال کی زه شهرت دی د میوان تسلی وسره بغل د سره بغل سنیا شته شوی دی
سال په شاوخوا کې دي خانمي خپلې سترګې دي نری وچالک دي نو هر مسلمان ورور ته وایم د مسلمانۍ د مهربانۍ د مخې دي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 4 4 4 4 جانان میزم السلام علیکم و لکم نظمہ پیغام نشر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شما عبد المحمد د هلمن ولایت د ندالی ولسوالی د خوشحال کی سره تاسو ته زنګ ولیدی ورور چې زما پیغام نه دی چې زما ورور عبد الصمد بمیږي چې دا تاسو څنګه له شګه د دې دایو مشبره د روجه ته څلور کال پورې کیږي چې کار باندې وتلې دی چې هیڅ معلومات یې نشته دا عبد الصمد د عبد الکریم اکا زوی د کله خان اکا ملسی د هلمن ولایت د ندالی ولسوالی د خوشحال کی سره کله دی شهید معلومات یې نشته او هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موشته معلومات راکړي او یاد په خپل دغه موږ غوړي ورور نو خپل پکې وکړي چې داسې جایزه لري ورور دغه موږ پیغام دی السلام علیکم
نه هلمند ولایت د باغران دوه سوالې یو څه کوم ګران د کلی څخه غلام نبی خبره کوم چې بچا د دې شکالو دوان دی څلور کاله پوره شو چې ورک شوی دی دغه مازادي څنګه اعلان کړي نو ډېر منظوره بولم دغه نمبر ته بیا زنګ ووهئ که د خپله واورې دا بیا بله وتر ورسوم چې پر وسه پر څلور درې یو او درې یو درې یو پنځه پر یو السلام
السلام علیکم عبدالحنان مؤمن یم له کندهار ولایت زما یو دوست دی د صبر احمد په نوم نو که څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلوم وي ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 9 9 0 4 8 ایز می بیا وایم 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا بل شمیره 0 0 0 3 5 3 0 0
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرولو سره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولېږي او په دغه پیغامونو کې لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره مه هیروئ. تر راتلونکي خبرونې پورې سوکاله ژوند او ښه چارې. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 د بلال خوګا اذان د مل
بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغان افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بد سرگنشی کلشان بد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوئی میں لچ لو افغان سمامی نے